ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د پاکستان د قومي سملای د پټو دروازو شاته غونډه پای ته ورسیده. د دې حال به نیخ پنی غږ د اسلام آباد نه درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه راتره هم شته. کتر پای را سره مل شوې نو د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي. خړومبه د دې وخت خبرونه. ستړي مشهور به د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. د شمالي وزیرستان د درپخیلو مشرانو له انتظامی غوښتنې دي چې په ضلع کې د ځمکو د لانجو د هوارۍ ټولې فیصلې عملي کړي. د اوکراین پوځ ویلي ځواکونو یې تېره ورځ په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د روسي ځواکونو یو کم 50 بریدونه په شا تمبولي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. په غونډه کې برخه لرونکي یوې سرچینې د نومنه خوذلو په شرط مشال لیډیو ته لږه شیبه مخکې وویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې مشر جنرال ندیم انجوم د قومي اسمبلی دغه غونډې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کیږي او د بشپړ عملیاتو په اړه رواني ګنګوسې ناسمې وبللې. سرچینې زیاته کړه چې پوځي مشرتابه تیر کال د پاکستان طالبانو سره خبرې اترې یو ناسم ګام وبللو او ټینګار یې وکړ چې د وسوالو سره به خبرې اترې په مستقبل کې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسمبلی د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو د پوځي عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکې وکړې او اندېښنې څرګندې کړې. د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ غونډې ته وویل چې په تیرو وختونو کې په عملیاتو کې ګڼ خلک کډوال شول او ښارونه وران شول خو نامني ختمه نه شوه. د اپریل په 14 د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانسته د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال لیډیو ته وویل چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار سوات کې په مکمله توګه چارسدا مومند خیبر او د افغان کډوالو په کیمپونو کې په جزوي توګه ترسره کیږي. دا مهال پاکستان او افغانستان یوازینی هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم شتون لري. د پاکستان د سپریم کورټ ته کسیزه بنچ ویلي چې هغه قانوني مسوده د نه عملي کیږي چې پارلمان د چیف جسټس د واک بیا ټاکلو په مخه منظوره کړې ده. د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ بنچ پرون د مسودې پر ضد د درو درخواستونو اوریدنه وکړه او بیا یې 7 وروستو امر خپور کړ چې پکې راغلي دي چې پارلماني بل د عدلیې په ازادۍ کې د مستقیم یا لوی مداخلې ښکارندوی کوي نو ځکه یې که ولسمشر لاسلیک هم کړي نه دی عملي کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چې متحده عربی اماراتو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته تصدیق کړي چې پاکستان ته یو ارب ډالر ورکوي. د خزانه وزیر د اپریل په 14 په ټوټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې متحده عربی اماراتو IMF ته تصدیق کړي چې د دوارخي د مرستې په بنیاد پاکستان ته دا رقم ورکوي. آزادو سرچینو د اسحاق ډار د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. اسحاق ډار لیکلي چې د پاکستان مرکزی بینک د دغو پیسو په حواله د اړینې کاغذي کاروایۍ لپاره متحده عربی اماراتو له چارواکو سره خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان د درپخیلو مشرانو له انتظامی غوښتنې چې په ضلع کې د ځمکو د لانجو د هوارۍ ټولې فیصلې عملي کړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته په مظاهره کې وویل چې د پخوانو فیصلو نه عملي کېدل د قبیلو ترمنځ د شخړو د پراخېدو لامل کېدای شي. د درپخیلو یو مشر ملک میرقادر خان د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې عدالتونو انتظامیې ته ویلي دي چې د ځمکو د لانجو د هوارۍ هغه پرېکړې دې عملي کړي چې په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګړېدو کې د فرنټیر کرایم ریګولیشن یا FCR له قانون سره سمې شوې وي. د خیبر پختونخوا لنډمهالي حکومت ویلي دي چې په خزانه کې د کافي پیسو نشتوالي له کبله تر اختر مخکې سرکاري کارکوونکو ته د رواني میاشت تنخواګانې نشي ورکولی. په دې ترڅ کې پرون په پیښور کې د نگران اعلی وزیر په مشرۍ د کابینې غونډه وشوه. تر هغې وروسته د مالي وزارت ځانګړي سلاحکار حمایت الله خبري غونډې ته وویل چې په خزانه کې دومره پیسې نشته چې تر ټاکلي وخت مخکې د اپریل میاشت تنخواګانې ورکړي. د مالي وزارت یو چارواکي د رسنو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله مشال ریډیو ته وویل د اوسنو پخوانو سرکاري کارکوونکو د تنخواګانو او تقاعد لپاره 15 سلویښت ارب روپۍ په کار دي، خو په خزانه کې یوازې 15 ارب روپۍ پرتی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی دی چې د افغانستان خوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. امیر خان متقی پرون په سمرقند کې د افغانستان په اړه د ګوندو هیوادونو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت یې د وسوالو پر ضد یې اقداماتو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان پر خپل ژبنې ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي. عملا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوخت یو.
متقی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې پرون د روس، چین، پاکستان او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سمرقند د غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په پراختیا اندېښنه وښوده. د اوکراین پوځ ویلي ځواکونو یې تېره ورځ په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د روسي ځواکونو یو کم 50 بریدونه په شا تمبولي. د اوکراین د وسوالو ځواکونو دفتر د اپریل په 14 په خپل ودني راپور کې وویل دښمن یې د ډیرو زیانونو باوجود د اوکراین د خورې د نیولو خپل پلانونه نه پرېږدي. په بیان کې یاد شوی چې دا مهال د بخمود او میریانکا د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان او نیوزیلند ملي لوبډلې نن د 20 اوریزه کرکټ لومړۍ سیالۍ کې وي. د لاهور په قذافی لوبغالی کی سیالی د پیښور پر وخت د ماخوتن پر 9 او د کابل پر 8:30 بجو پیلېږي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر يم کتر پای را تر پاتې شوی زنه دا مهم مطالب به هم ووري. په پاکستان کې سیاسي کړکیچ او اړې غړې ډېر زیات شوي دي چې لوجې په ټولنه کې نفاق پیدا شوي. یو کارپو وای
موږ دا وایو چې کوم نظر سره موږ یو شی ته ګورو، هغه ټیک نظر دی، هغه ټیک پرسپیکټیو دی، هغه ټیک سچویشن دی، بل پارټي چې دی هغه نیسسریلی رانګ.
په خیبر پختونخوا کې نگران حکومت وایي چې او دوی خپل کارکونکو ته یا سرکاري کارکونکو ته د اختر نه مخکې تنخواګانې نشي ورکولی.
دونه مهنګای ده چې ستر هاګان لري چې کله حکومت وي چیرې په ستر باندې ملازمینو لا د اختر مخکې تنها ورکه کله وي مور کوي.
په کوهاټ کې یو ډیر تاریخي د لایبرری ودانۍ په ختمېدو په حال کې ده. یو کس وایي
اکنامکس ٹاپک باندھے اور لاو پر ٹاپک باندھے اور آریو ٹاپک باندھے آگے کی کتابوں موجود دی کو اس دبا دو مرغا دے حکومت دا جو فیصلہ کری دا چدا لائبریری ختم.
قبائلی سیمے افغانستان اور نڑے مہم پا پام کی دا دمشال تر سنگو سے. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر شپې تر بلکې اوس خو زمونږه 14 غنټې دغه یا 16 غنټې دغه نشریات شوې دي. تاسو کولای شئ چې هر وخت تاسو د سیمې نړۍ د حالاتونو خبر شي. څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د قومي اسمبلی هغه غونډه چې د پټو دروازو شاته وشوه او هیڅ چاته پکې اجازه نه میډیا ته چې هغه ورشي خبرې وکړي. موږ سره هم سرچینو خبرې وکړي چې په دغه غونډه کې څه وشو. خو زمونږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دا هغه به هم ډیرو سرچینو سره خبرې شوي. ورجو طاهر خان، لا طاهر خان ستړي مشي په خیر راغی. د قومي اسمبلی چې دغه کمه د پټو دروازو شاته دغه غونډه وشو ویل کېده داسې چې په دې کې صرف یوازې په امنیتي موضوعاتو باندې خبرې کیږي او په خاص توګه په هغو خبرو باندې خبرې کیږي چې په دې نږدې ورځو کې داسې ګنګوسې وي چې د وسوالو طالبانو یا د نورو وسلوالو پر ضد باندې بشپړ عملیات پیلېږي. نن په دغه غونډه کې خبرې وشوې، ستاسو څه معلومات دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. زمونږ چې کوم معلومات دا دي هم دغه دي چې یوازنی موضوع چې وه په دغه ان کیمرا سیشن چې ورته وی ناسته ورته وی چې هغه کې میډیا ته اجازه نه و خبريالان نو ورغلې، نو موضوع هم دغه و چې کم حکومت فیصله کړی دا او فوج فیصله کړی دا په ملي امنیت سلامت یا په کمیټه کې چې اپریشن بکی دلتا د پاکستانی طالبانو خلاف دغه بیا مخالفت شي. او تیر ورځ هم دغه خبره کله چې په اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی ممبرانو محسن داول علي وزیر او د جمعیت علماء اسلام جمال الدین د دغه اپریشن دی مخالفت وکړ، نو وزیر اعظم هم هغه وخت ناس وو او بیا په خپل باندې هغه اعلان وکړ چې په دې موضوع به دغه غونډه کیږي، ځانګړې خصوصي غونډه چې هغه نن وشوه. او دا و چې هر ممبر ته به دا اجازه وي چې هغه هر قسم پوښتنه او سوال وکړي. او د فوج مشر هم دغه غونډې ته ورغلی وو، او ځکه چې د تیر ورځ چې کوم باسو د ممبرانو د قبایلي ازلاونه دغه یو نقطه وه چې دوی به اجازت نه ورکوي، ځکه دوی غوښتنه کوله چې مخکې کوم اپریشنونه شوي دي یو خو د هغې خبره کوله چې باید عام خلک د دوی په نظر متاثره شي، دویم دوی دا خبره کوله چې هغه خلکو ته د سزا ورکړی شي چې دوی وایي هغې اجازه ورکړې وه طالبانو ته واپس خپلو سیمو ته د راتلو. او دا په خپل حکومت هم دا خبره کې چې کله د وزیر دفاع هم دا خبره کړې وه څو ورځې وړاندې چې وسلوال کله واپس راغلی دي، تیر سیکورټی اسټبلیشمنت د یاد کړو خواجه آصف اواره بیا عمران خان یادی چې هغه سره بیا تشدد زیات شوی دی. نو دا موضوع وا، لیکن چونکه معلومات لا تر اوسه پورې ډېر نور بهر نه دي راغلي، ممکن ده چې په راتلونکي کې نور خبر هم راشي. خو بهرحال نقطه هم دغه وه، او ممبرانو مخالفت یو ځل بیا نن کړی دی، او بیا فوج مشر راغلی او هغه خپل دلایل هغې ته پیش کړي دي.
صحیح. بل یو بله موضوع دا ده چې اوس لږه شیبه پس دوی بیا وایي چې یو هنګامي غونډه د قومي اسمبلی یو هنګامي غونډه بیا وختل کیږي، د پوز مشر تابه خلاړه خو دا اوس کوم یو کلو غونډه ده، په دې کې مختلف موضوعات دي. نو آیا د دې هنګامي غونډې دا ضرورت ولې پېښ شو، او د دې ایجنډا په ډاګه شوې ده؟
ګوره، ایجنډا خو رسمي نه اعلان شوی، هنګامي غونډه ده ځکه چې دا پلان کې نه و. د دې قومي اسمبلی اجلاس خو تر مئی میاشت پورې ملتوي شوی هم و، چې مخکې کوم اجلاس روان و. دا بیا سپیکر راغوښتې ځکه چې دا وخت د پارلیمنت او د سپریم کورټ ترمنځ جنجال روان دی. سپریم کورټ چې کوم قانون باندې پاس کوي، لکه د الیکشن موضوع چې وا، بیا سپریم کورټ آرډر وکړي چې الیکشن دی وشي، بیا د پیسو امر کړو چې پیسې دې ورکړي شي، حکومت دې ورکړي، هغه ونه شو کار. نو قومي اسمبلی اوس دا ګڼي، بیا قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو د کمی قانون منظور کو، هغه خلاف اپیل شو، پرون سپریم کورټ فیصله وکړه، هغه داغه غوښتل.
طاهر خان کته کلامی معاف. نن یو بل ډیولپمنټ هم دا شو، یو داسې په دې میډیا کې هم داسې خبرونه دي، تاسو ته معلوماتو چې په سپریم کورټ کې د سټیټ بینک او د پاکستان اټارنی جنرل او د دین علاوه نور چارواکي ستر د عدالت چیف جسټس راغوختي وو، دوه ججان نور هم ناست وو. په هغه کې خبره وشوه چې سټیټ بینک ته څه امر کړی دی چې تاسو الیکشن کمیشن ته د پنجاب کې د ټاکنو لپاره 20 اربه روپۍ ورکړي، دې باره کې څه معلومات شته؟
ګوره، رپورټونه خوشتا یو ټلویزیون دی، یو خبر تا خبر ورکړی چې دغه درې قاضیان ججان چې کم دي چې جسټس او مشرې کې، هغوی سټیټ بینک ته ویلي چې تاسو نیخ په نیغه پیسې ورکړي الیکشن کمیشن ته، ځکه حکومت خو انکار کړو. نو هغه موضوع دا، لیکن رسمي سپریم کورټ اکثر داسې دغه وشي غونډې وشي، نو هغوی وروسته بیا لږ دا وخته بیان هم جاري کړي چې په هغې کې څه شیان شوي دي. نو رپورټونه خدا دي، لیکن نور رپورټونه چې زیات رپورټ هغه دغه دي چې کم د سټیټ بینک نماینده راغلی وو، نائب گورنر دا غیر راغلی وو، دغه رنګ د خزانی وزارت چې کم چارواکي راغلی وو، او اټارنی جنرل لوی سارنوال هم ورغلی وو، او بیا دغه دی هغې ته بریفنګ ورکړی د پیسو په اړه باندې چې د هغې کم نظر او کم موقف دی. ځکه چې اټارنی جنرل چې کله نن سپریم کورټ ته ورته، نو هغه خبریالانو ته ویلي وو چې چونکې پارلیمنت د پیسو غوښتنه چې سپریم کورټ کړې وه هغه مسترد کړې ده، نو حکومت نشي کولی چې پیسې ورکړي، لکه جنجال روان دی. نو ځکه بیا
ډېر مننه طاهر خان، او دغه جنجال څه دی او د آئینی خبرې څه دي؟ د پښتونخوا د پښتونخوا بار کونسل مشر نور عالم خان ایډوکیټ دا مهال موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی دی، هغه نه به آئینی پوښتنې کوو. نور عالم خان صاحب، ستړي مشي، په خیر هغې مشال ریډیو لایو خپرونې ته. دا چې موجوده کم حال روان دی، نور عالم صاحب، ستاسو په نظر باندې په دې موجوده حالاتو کې تاسو ګڼئ چې یاره د سپریم کورټ او د پاکستان د پارلیمان چې کم دریز دی، کمه خوا دا آئین سره تړلې خبرې کوي او کومه خوا دا آئین نه پرته خبره کوي؟
دادی چې بعد قوتونه واړی چې څنګه پارلیمنت چې دی ربر سټیم کو پالیټیشن چې دی د اغیب هغه چې دی خلکو کې د اغیب اعتماد ختم کو اوس چې دی دا یو سویلین اداره پات دا سپریم کورٹ چې د خلکو ټوله نظر په سپریم کورٹ باندې چې دا یو داسې اداره ده چې په هغه کې چې دی په کار و چې انصاف د پاره د عوام انصاف د پاره او نورو کارونو د پاره چې دی په دې باندې اعتماد و خو د موجوده چې کم کرایسیز را روان دي نو هغه کې داسې شو چې هغه اداره یو خو پهلا چې دی سیاسي ایشو کار دی چې په پارلیمنت کې حل شوی پارلیمنټریان چې دی خپل مسلې په پارلیمنت کې حل کولې دی چې دی ټول مسلې راوړي د پاناما نواله تر اوسه پورې هغه چې دی آی چې دی سپریم کورټ تر راوړي نو سپریم کورټ چې بنیادی کم کار دی د عوام اصلاح بهبود د پر د انصاف د پر معاشره کې انصاف قائمولو د پاره نو هغه د هغه کې چې دی هغه بار نلری او سیاسي ایشوز کړهاله نو دې سره اوس دا شې چې په سوشل میډیا باندې کوم یو شو شوی دی
نور علم خان صاحب تاسو خو یو نور علم خان صاحب تاسو قانون پوه او د عین د هر شق نم خبرې په دې موجوده وخت کې د پاکستان د پارلیمان لخوا چې کوم درې درامند کیږي او بیا د ستر عدالت لخوا چې پر لپسې بنچونه جوړول کیږي آیا دا آئینی لاری دی کنا دا د آئین نه سرغړونه ده د آئین خلاف ورزي ده دواړه ادارې د قانون او آئین مطابق اداري دي او په کار ده چې د قانون او آئین مطابق خپل ګامونه پورته کی ستاسو په نظر کومه خوا د آئین نه سرغړونه کوي کومه خوا د آئین نه پرته روانه ده د آئین نه لری روانه ده
دا د چې وګوره په آئین مطابق چې پارلیمنت چې دی تاسو سپریم دی او پارلیمنت چې دی دې چې دی آئین جوړ کړي هغه آئین کې چې دی سپریم کورټ ته تحفظ ورکړي چې دا به یو ادارې آزاد اداره به د هغه هر فیصله به چې دی حکومت مني دا چې دی سپریم کورټ او د سپریم کورټ به عزت کیږي د دې د هر فیصله به عزت کیږي په موجوده وخت کې چې دی بیا د آئین لاندې قانون سازیان شوی دي او سپریم دغه چې دی لا چې دا هغه آئین دی اوس په دې وخت کې چې دی تاسو چې وګورئ نو یو بل سره چې په جګړه دي دوه ادارې نو په هغه دوران کې چې کوم شیزونه کیږي هغه غلط دي نمبر 1 چې دا چې دی د سپریم کورټ خپل چې دی بایلاز دي چې په 1980 کې جوړ شوی دي د هغه مطابق چې دی دې چې دې دا شیزونه چې دې فیصله کول شي ته چرته سپریم کورټ کې ټول ججان په یو پیج باندې نو هغه دا فیصله کول شي چې سو موټو په کم کې سنو کې اخیستل کیږي چې کم دې کې د عوامو چې دې
فلاوی د عوامو ګټه
عوامو تحفظ وي او دوی مې هغه چې بنچونه بسنګ جوړيږي په بنچونو کې بسو کې نه کم کې سنو به سره لګي د پیونی جج یا د مشر قاضی چې دی د اختیارات دي دا ټول شیزونه چې دی دا دي چې دی په سپریم کورټ چې کوم روټ دی پاره کې کولی
شي
هغه د پاره پارلیمنت
نور عالم صاحب اوس دا محل پارلیمنت چې نور عالم صاحب دا محل چې مونږ ګورو دا محل دواړه خواوي دا غني چې مونږ صحیح یو د وخت کې د دې مسلې وی اوټینګ انګریزا کې چې ورته وی وی اوټ څه دی لکه د دې جنجال نه د دې بحران نه وسنګ وزو
د دې بحران نه په دې باندې وزو چې په دې کې بچ دې چې ما ته کم اخکاری نو په جوډیشل مارشال لا چې دې را روانه ده په هغه کې بچ دې د آئین چې دې په هغه باندې عمل کولو لپاره چې دې جو قاضي پر مخ کیږي او هغه بچ دې آئین مطابق چې دی ټول ادارې چې دی چې په خپل طریقې سره کار وکړي د دې نه علاوه بل غنښت د مشر
کاري
ملاقاتونه شوې دي
په دې خبره ختمه کو تاسو د ډېر خبرو کې چې جوډیشل مارشال لا روانه ده نو آیا دا یو آئینی قدم دی دا هم یو غیر آئینی قدم دی
نه چې دا چې دی آئین کې دا چې ارشت دی چې کوم دی کې حکومتي انتظامات چې دی هغه نه چلیږي او حکومت چې دی هغه د آئین مطابق کار نه کوي یا پارلیمنت چې دی اولیږي هغه ته سپریم کورټ ته اولیږي ریفرنس مشر قاضي خلاف نو په هغه حالاتو کې چې دی دویم قاضي ته چې دی اختیار ورکي چې حالات دا شیندي چې د آئین مطابق نه چلیږي او ته چې دې د حالات چې دې د آئین مطابق چلولو لپاره مونږ تا ته اختیار درکو
سپریم کورٹ نہ ٹاکل کی کدا بہ حکومت ٹاکی دا بسوک ٹاکی
دا بہ سپریم کورٹ نہ ٹاکل کی گی ان کے چرتا دا مشر قاضی خلاف چ دے ریفرنس راشی نو پر ریفرنس کے چ دے یا چ دے دویم قاضی تا چ دے اختیار ور کی آپ کی کینی او دا پاکستان دا سلور صوبو چ کم مشران چ جسٹس تھی درې صوبو آپ کی کینی او جوډیشل کاؤنسل چې دی هغه چې دی اسٹیبلش او چې چا خلاف چې دی حکومت ریفرنس را لګلی آپ کې نشي کېناته په داسې حالاتو کې چې دی بیا چې دی او دا چې دی جوډیشل مارشل لا وي.
صحیح، ډیر ډیر مننه نور عالم خان صاحب د مشالې سره د خبرو لپاره.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د معمول نشریات ترازو. په پاکستان کې په وروستو میاشتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. له دې پرته د یو شمېر رسنو، حکومتي چارواکو او د عدالتونو د قاضیانو ترمنځ هم اختلافات په ډاګه دي چې له کبله یې د ولس نظر هم ویشل شوی. شنونکي وایي د لویو اختلافاتو له کبله د مکالمې فرهنګ هم زیانمن شوی او ځینې خلک د بحث پر مهال د دلیل پر ځای جنګ کوي. په ټولنه کې د دې ډول ویش او اختلافاتو لاملونه څه دي او مخنیوی څنګه شونی دی؟ فرخندی اسد دا پښتنه له شنونکو کړي دا او راپور برابر کړ.
سیړونکو وای په پاکستان کې نن سبا ټولنه د ویش یا د پولرایزیشن ښکار ده. که هغه سیاسي چارې دي، مذهبي، میډیا او یا قانوني او عدالتي چارې دي، دغه ټول د تقسیم او ویش سره مخ دي او خلک پکې له یو بل سره سخت اختلافات لري. د پېښور پوهنتون د فلسفي څانګې چیرمن ډاکټر شجاع احمد د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل خلک دې منلو ته تیار نه دي چې ګنې د دوی له رائے سره څوک اختلاف کولی شي. نوموړی وایي په ټولنه کې د بحث او مباحثې کلتور په ختمېدو دی.
دا زموږ مسایل چې دی، یو خدای چې موږ ډیسپیوټ چې کله راځي، پولیټیکل ډیس اګریمنټس راځي، ټو ډیفرنٹ پوزیشنز راځي، موږ دا نه ګورو چې دغه پرې قسم کې دي چې کی خو هغه عمره شي ته بل پرسپکټیو بل نظر سره کوي. موږ دا وایو چې کوم نظر سره موږ یو شی ته ګورو، عمره ټیک نظر دی، عمره ټیک پرسپکټیو دی، عمره ټیک سچویشن دی، بل پارټی چې دی هغه نیسسریلی رانګ، بل زموږ بالکل ماشوموالی نه، سکول نه، فیملیز نه، داسې تربیت نه شي کنه چې څنګه څنګه کیږي آرګومنٹ، څنګه کیږي آرګومنٹ، مونږ ولې کوو؟ زمونږ نظر کې آرګومنٹ چې دی هغه مونږ ځکه کوو چې بس دا به مونږ وګټو. میننګ
د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت سخت سیاسي اختلافات روان دي چې په دغو کې شخصي خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوړل کیږي او د کورنیو پرغړو هم بد رد ویل کیږي. دغه سلسله اوس د ځینو ججانو، خبریالانو او ځینو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو او یا تر پوځي مشرانو رسیدلې ده. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي دلته په حکومتي او ریاستي کچه داسې ځینو پالیسیو ته دوام ورکړل شوی دی چې له بچې ټولنه د ویش ښکار شوې ده.
بیا د کشانتي مونږ ګورو چې په مدرسو کې او په پوهنتونو کې د استاد عزت ختم شوی دی او دا خلک دي چې پوهنه به ورکوله په سوسایټي کې خلکو ته، چې پوهنه ورکول والو خلکو عزت ختم شو. هغه بلې دا سوسایټي ملټرایزډ دم کړه، ریډیکلایزډ دم کا، سیکورټایزیشن مین کنسرن، ستا سوسایټي عمده کا بدلونو کتو، ستا سوسایټي عمده کا چینجز کتل، ستا سوسایټي کانفلیکټ کتو، نو ډیفینیټلی دا غ ټالرنس هم ختم شو، پولرایزډ هم شو او نن مونږ چې کوم سګورو په دې ټول پاکستان کې کاغه په پښتونخوا کې وی، کا په بلی صوبې کې وی، کاغه د جوډیشری وی او کاغه ملټری وی، کاغه پارلمنٹ وی، په دې کې مونږ ګورو چې بد جبه استعمالیږي. نو دا ټول دا غ ملټرایزیشن، سیکورټایزیشن او
سیړونکي دا هم وایي په سیاست کې اختلافات وړاندې هم وو، خو د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د ناسمو رویو له وجې ټولنه تقسیم شوي او دغې په تعلیمي ادارو، سرکاري دفترونو او د کار د ځایونو ترڅنګ په کورونو کې دننه هم ژور اختلافات رامنځته کړي دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز پخوانی مشر ډاکټر دوست محمد مشال ریډیو ته وایي په موجوده حالاتو کې باید ټولنه، تعلیمي ادارې او مور پلار د یو ماشوم تعلیم او تربیه تربیت تا زیاد پام وکړي.
په بده مرغه زمون تعلیم د پیسې سره داسې وتړل شو چې استاد ته خپل تنخی سره د خپل انکریمنت سره کار دی، د خپل مراعاتو سره کار دی. د سره کار دي چې ما د طالب علمانو څخه اخلاقي تربیت هم وشو کنه وشو.
په پاکستان کې شرون کې دا هم وایي د سیاستوالانو، حکومتي او مذهبي مشرانو، دا شان د مطبوعاتو او یا د ججانو لخوا د انصاف او رښتونی خبرې کولو پر ځای د یو تن یا یوې ډلې طرفداري کول او د پروپاګاندا خپرول او یا یې برخه جوړېدل ټولنه تقسیموي او داسې کول د قانون او انساني ارزښتونو ضد دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د اپریل په 14مه یعنی نن د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ضلعو او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانیسته د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار، سوات، چارسده، مومند، خیبر او د افغان کډوالو په کیمپونو کې په جزوي توګه ترسره کیږي. د کمپاین په اړه نور حال له پیښور زموږ همکار شبیر احمد جان راکړي.
د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر د اپریل په 14مه خپل دفتر کې د پولیو کمپاین باقاعده پرانسته وکړه. د کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته ویل چې تر 13 اپریل به دوام لري او دې کې به د 3 میلیونو نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې نه کم وي. خو دا کمپاین کې برخه اخیستونکي د صحت محکمې زنانه اهلکاران وایي روزه کې کور په کور ګرځېدل ډیر ګران کار دی، ځکه داسې سیمې وي چې غرونو کې مزل وي او یا آبادی ډیر لري لري وي. دغه پولیس اس کې ورکوونکي د سازمان په نوخار کې و مشره مشال لیډو سره په دې شرط خبرې وکړه چې نوم به نه اخلي. دی وايي
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډیر زیات لري لري او پټي دي، شړې دي، دشتې دي، چې یو کور په یو ځای کې دي او ډیر ډیر فاصله دي ورته. او څه زمونږ چې د آرمی او د کینټ والا ایریا، د ایئر فورس والا ایریا ده، نو هغه خو بلډینګونه دي، نو پته نشته دي چې 15 منزل دي، سلور سلور دي او فلیټونه دي، هغه ته خطر کوزیدل ډیر زیات ګراني. هغه ته
ډول خیبر پښتونخوا کې موجوده وخت کې د امن او امان حالات هم ناسم دي او په پولیسو او پوسټ د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. نو د دوی امنیت لپاره پورته کړل شوی ګامونو او دغه صحت محکمې زنانو یا نارینه اهلکارانو د ستونزو په اړه د پیښور کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وایي چې د صوبې چیف سیکرټري، گورنر خیبر پښتونخوا او نورو متعلقه چارواکو په دې اړه لیدل کاته هم کړی دي.
د دې ټیمونو د سیکورټي لپاره د کمو پیش په نیم زرا پولیس اهلکار تعینات شوی دي. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې را په دې کې بازي کسانو د تحفظ تو اظهار کړنو په دې کې چیف سیکرټری صاحب او د وزیر اعلی صاحب او د گورنر صاحب دی مختلف موقعو باندې میټینګونه شوې دي او کوم چې پولی ورکر دي د مکمل توګه باندې دی رضامندي او ان شاء الله چې د سې کیسه ما پیښه به مخ ته نه راځي.
نو موږ وایي د پیښور ډیویژن په شمول د صوبې نور سیمو او ځلو کې سوال هزار نه سیوا تربیه شوی کسانو ټیم جوړ کړی شوې دي او د دې د حفاظت لپاره سکم شپږ وزاره امنیتي اهلکاران هم پځې کړی دي. د پولیو مخنیوي ادارې ان پولیو پروګرام د پان تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو یو کیس رپورټ شوی دې چې د بنونه دی. تیر کال 2023 کې شل کیسونه رپورټ شوی وو چې پکې 19 د شمالي وزیرستان نه، 2 د کمروت نه او 1 د جنوبي وزیرستان نه رپورټ شوی وو. د خیبر پښتونخوا حکومتي او د شند د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو تیر وختونو کې ویل دي چې تر دې دمه د وسلوال لخوا او یا نه سیوا کسان د پولیو کمپاین په وخت وجل شوی دي چې پکې د پولیو ساس کې ورکوونکي نارینه زنانه اهلکاران او زیاتره د دوی ساتونکو پولیس اهلکاران شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
او نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمې دي او رواني چارې څوای د دې هر صد اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترگزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. په غونډه کې برخه لرونکي یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته لږه شیبه مخکې وویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې مشر جنرال ندیم انجوم د قومي اسمبلی دغه غونډې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کیږي او د بشپړ عملیاتو په اړه رواني ګنګوسې ناسمې وبللې. سرچینې زیاته کړه چې پوځي مشر تابه تیر کال د پاکستاني طالبانو سره خبرې اترې یو ناسم موبللو ټینګار وکړ چې د وسلوالو سره به خبرې اترې چرم نه کیږي. د اپریل په 14 د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ضلعو او د افغان کډوالو په کمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانسته د پیښور کمیشن محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. ویان د کمپاین به د اپریل 13 روان وي او پکې به د 3 میلیونو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان د خزانه وزیر ساګدار وایي چې متحد عربی اماراتو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته تصدیق کړی چې پاکستان ته یو ارب ډالر ورکوي. د شمالي وزیرستان د درپخیلو مشرانو له انتظامی غوښتې دي چې په ضلع کې دي د ځمکو د لانجو د هوارۍ ټولې فیصلې عملي کړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته په مظاهره کې وویل چې د پخوانو فیصلو نه عملي کېدل د قبیلو ترمنځ د شخړو د پراخېدو لامل کېدای شي. د خیبر پښتونخوا محلي حکومت ویلي چې په خزانه کې د کافي پیسو نشتوالي له کبله تر اختر مخکې سرکاري کارکوونکو ته د روانې میاشت تنخواګانې نشي ورکولی. په دې ترڅ کې پرون په پېښور کې د نگران اعلی وزیر په مشرۍ د کابینې غونډه هم وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې د افغانستان خبره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. امیر خان متکی پرون په سمرقند کې دا خبره وکړه. د اوکراین پوځ ویلي ځواکونه یې 13 ورځ په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د روسي ځواکونو یو کم 50 بریدونه په شا تمبولي. او د پاکستان او نیوزیلینډ ملي لوبډلې نن د شلوري دا کرکټ لومړی چالې کوي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا محلي حکومت ویلي په خزانه کې د کافي پیسو نشتوالي له کبله دا ځل تر اختر مخکې سرکاري کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. تېر ماښام د مالي وزارت ځانګړي سلاکار په پېښور کې خبري غونډې ته وویل. د نگران اعلی وزیر په مشرۍ کې په غونډه کې پر همدې خبرې غور وشو چې آیا حکومت د اپریل میاشتې تنخوا تر ټاکلي وخت مخکې ورکولی شي او که نه. د خیبر پښتونخوا سرکاري نوکران وایي وار له مخه ګراني ځپلي دي او که تنخوا ترلاسه نه کړي نو د اختر تیاری نشي کولی. په دې تفصیل شبیر جان نورو.
د اپریل په 14 د خیبر پښتونخوا نگران کابینې خصوصي غونډه د وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ کې په یو پوینټ ایجنډا شوي چې د روان اپریل میاشت د اختر لپاره تنخواګانې او پنشنې سرکاري ملازمینو ته د ورکولو جوګه دي او کنه. خو د دغې غونډې وروسته د خزانې خصوصي مشیر حمت الله ماخام سیکرټریټ کې خبرې غونډې ته وویل چې خزانه کې دومره پیسې نشته چې اختر نه وړاندې تنخواګانې او پنشنې ورکړي. د خزانې محکمې او چارواکي د نوم نه ښودلو او اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د ټولې تنخواګانې او پنشنې دا وخت د یو میاشت 45 روپۍ دي کم چې دا وخت دوی سره نشته دی. دوی زیاتوي چې د هسپتالونو یا MTIs تنخواګانې او نور ضرورتونه د بیټي لپاره پنګې سرکاري سکولونو کې وړیا کتابونه او صبح کې د وړیا اړو ورکول دا ځان له د 45 روپو نه سیوا جوړیږي او دا وخت دوی سره د 45 روپو نه هم کمې پیسې دي. دوی وایي مرکزي حکومت ورله خپل برخه پنګه نه تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې پوره ورکړی او نه اوس ورکوي. زیاتوي چې راتلونکي مئی میاشت کې به په خپل وخت ټولې تنخواګانې ورکړي. خو سرکاري محکمو کې کارکوونکي وایي چې وړاندې نه ګرانې ځپلې دي. د پاس روژه او اختر نه خپل وړه سرنګ په دې پوه کړي چې سرکار په خزانه کې پیسې نشته دي. جاوید محمود چې د تعلیم محکمه کې یو ملازم دی مشال لیډو ته وایي
دونه مهنګۍ ده چې ستر هاګان لیډ شي کله حکومت وي چېرا په ستر باندې ملازمینو له د اختر نه مخکې تنها ورکې کله وي مو ورکوي. موږ خو به خیر دی په زړو کپڑو کې به ګرځو خو دا ماشومان چې موږ سره خوا کې چم ګراوند کې داسې مالدار ماشومان چې هغې به دا وړکې اختر جامه فیزار نه وي چولي او زمونږ بچو به زړه اچولي نو آیا دغه ټیم زموږ په بچو په زړه تیریږي؟
پېښور سیکریټ کې د انفارمیشن ټکنالوژي افسرانو د سازمان مشر حبیب الله وایي کتیر حکومت وو او کدا اوسانی ټول د فنډونو جړه کوي او ځپل کیږي پکې سرکاري ملازمین.
د سرکاري نوکرۍ نه اوس بالکل د غریب ساده جوړ شوی دی چې سر پټو نخپی ښکاري که خپې پټو نو سر ښکاري. هیڅ لار نشته. د خوار سړی سره جایداد شته نه د چا کاروبارونه شته او موږ خو ټول عمر لکه انویسټ په خپل په دې سرکاري نوکر چې دی کنه زه خپل ځان یاد کړم نو ما خو 30 کاله 10 کاله سرکاري نوکری وکړه نو زه که سبل سره شروع کوم نو دا ډیر لیټ یم نو زموږ خو ټول سترګې د تنخوا ته چیرې تنخوا به راځي زه به پیدا بچو کپڑے به برابرو ما فیسونه به جمع کوم کچرته به تګ را تک کیږي مړ ژوندۍ به کیږي او جماعت د اختر کپڑے کنه لکه یو خو د دنیا یو مسله خو نه ده کنه یار چې هغه کوم ریګولر حکومت نو هغه مر وخت به په خورې به خپل راخلې چیرې سنشته اوسې د کیرټیکر راغې دی می خزانه خالی ده.
دا چې کوم داسې بنیادی اسباب دي چې خیبر پښتونخوا کې سرکار سره اختر تنخواګان او پینشنونو له پیسې هم نشته نو پېښور کې خبریال ارشد عزیز ملک مشال لیډو ته وایي چې مرکز ته دا وخت د خیبر پښتونخوا په اربونو روپۍ بقایا جات دي د اوبو د بجلی د تیلو د ګیس او د غرنګ قبایلي زلو لپاره د ورګډېدو وروسته چې کومې ژمنې شوې هغه هم پوره نه دي ورکړې شوې.
اصل کې صوبې ته وفاق نه چې کوم فنډز ملاويږي تیر یو کال نه دا فنډونه چې کوم دي هغه کم ملاويږي. دې ټایم کې تقریبا 110 ارب روپۍ چې کوم دي دوی ته دې میاشت کې پکار دي هغه کې سمپل دا دی چې 45 ارب دوی ته پکار دي تنخواونو لپاره چې کوم دي د اختر تنخوا یادې. دوی مدد چې اوس فیډرل ګورنمنت ته دوی چې کوم دي 238 ارب روپۍ پاتې دي دا بقایا جات دي. هغه کا ان ایف سی ایوارډ کې پیسې دي کا نیٹ ہائیڈرو پروفیٹ کی هغه دي بللا چې غټ خبر ادا دي چې 144 ارب خو صرف هغه دي چې کوم فاټا کې دي پلیجز کړیو چې مونږ بدا ورکو دا فاټا فنډ هم پورا نه راځي.
پاکستان کې هر کال کله چې اخترونه د میاشتې اخر لسیزه کې راځي نو حکومت ټول سرکاري نوکرانو او پنشنیانو ته د پوره میاشت او د اختر وړاندې تنخواګانې او پنشن ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف واقعي ملازمینو او پنشنیانو ته د اختر نه وړاندې تنخواګانې او پنشن ورکولو اعلان کړی دی او د خزانه وفاقي وزیر ته زر تازه انتظامات کولو ویلي دي. امکان څرګندېږي چې په پاکستان کې وړوکی اختر د روانې میاشتې په 2 اعلان شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اودن کو تیر کال چې د پېښور های کورټ د یو خدي په حق کې فیصله وکړه او د هغې بهرنۍ میړه ته د پاکستان د شهریت ورکول امر وکړ نو په هغه عدالت کې ګڼو خلکو ورته درخواستونه دایر کړل. وکیل یې مهوش محب کاکا خیلی پرون مشال لیډو ته وویل ښځو په درخواستونو کې غوښتنه کړې چې عدالت دې د هغوی بهرنیو مړونو ته د هم د پاکستان شهریت ورکول امر وکړي. په پاکستان کې د 1950 زیږدیز کال د شهریت له قانون سره سم که یو سړی له بهرنۍ ښځې سره واده وکړي نو ښځه د پاکستان وګړیتوب اسناد ترلاسه کولای شي. نور تفصیل زمونږ همکار ملی حمیرزاده وړاندې.
د پاکستاني ښځو لخوا وروسته لاغي د خپل غیر ملکی خاوندانو لپاره د پاکستانی شهریت درخواستونه زیات شوي چې په 2022 کې د پېښور های کورټ د یوې پاکستاني میرمن افغان خاوند ته د شهریت ورکولو پریکړه وکړه. د پېښور سمینار روحي د 2021 په دسمبر کې پاکستان سټیزنشپ اکټ کال 1950 په پېښور های کورټ کې چیلنج کړو. دا هغه قانون د سیکشن 10 لاندې که یو پاکستانی سړی د یوې غیر ملکی ښځې سره واده وکړي نو پاکستانی شهریت ورته ملاویږي خو د یوې پاکستانی ښځې خاوند پاکستانی شهریت نشي اخیستی. مهوش محب کاکا خیل د هغه پاکستانی ښځې وکیل و چې د خپل افغان خاوند د شهریت لپاره عدالت ته رجوع کړې وه او عدالت یې په حق کې فیصله واوروله. هغې د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل عدالت ته د کیس تر فیصلې وروسته دا مهال ګڼ درخواستونه ورکړل شوي دي چې پکې خزي د خاوندانو لپاره د پاکستان شهریت غواړي.
اوس ریسنت زما یو کیس کې فیصله رااله اکدم یو د کیسونو باران چالو شو چې کله دا مسرت هلالي فیصله وکړه چې بيدا کو یو خزه فورنر سړی سره واده کوي نو هغه فورنر سړی له سټیزنشپ ورکوي. نو اوس دومره ډېر کیسونه شو چې څومره خزو یو فورنر سړی سره واده کړو نو هغه ټول دلته په های کورټ کې پټیشن جمع کړل چې زموږ خاوندانو ته د سټیزنشپ ورکړی شي. او دا د لاست ایئر فیصله وه او هغه فیصلې نه پس اوسه پورې د دې کیسونو لکه تعداد ډېر زیات شوی دی. صرف دې کې افغانستان نه اوم تعلق لري سړی دا فلسطین نم لري ایران نم لري.
تیر کال د پېښور های کورټ 2 کسیزه جرګه درخواست منلی او وفاقي حکومت ته نوټیس لیږلی. د هغه کیس اورېدنه جسټس لال جان خټک او جسټس مسرت هلالي کوله چې د قضیې په حق کې فیصله واوروله. مهوش محب کاکا خیلویل په افغانستان کې د شورویانو تر یرغل وروسته ډیری افغان کورنۍ په پاکستان کې آباد شوې او هلته د کډوالې ژوند پیل کړ. پر دې مهال د غنو افغان کډوالو او پاکستانیانو ترمنځ ودونه وشو چې دا مهال د زرګونو پښمیر کې پاکستاني خزې د دې مسلې سره مخامخ دي. هم ورته خبره له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي افسوس څرګند کړ چې ولې دغه مسله تر اوسه موجوده ده. محسن داوړ مشال ریډیو ته ویل په پاکستان سټیزن شپ اکټ کې ډېرې نیمګړتیاوې دي چې د لرې کولو په موخه یې دوه وارې په اسمبلی کې یوه قانوني مسوده راوړه خو نامنظوره شوه. خو نوموړي ویل په نږدې ورځو کې بیا کوشش کوي چې په دې هڅه کې کامیاب شي او دغه مسله حل شي.
دا په صنفي امتیاز دی پکې ډېر زیات پدې کې ډېر په ښکاره دا خبره لیکل شوې ده چې یو پاکستانی سړی چې نشتلې ټي د بل ملکي هغه سره واده وکړي نو هغه خزه ته بیا د پاکستان سټیزنشپ ملاوي. خو که یو پاکستانی خزه چرته بارني سړی سره واده وکړي نو هغه سړی ته بیا حق نه ملاوي. دا ډېر زیات جنډر ډسکریمینېټیو دی. پدې باندې ځل په کمی اسمبلی کې بل راوړو یو ظلم هغه ریجیکټ کړو مناسبه وجه نه واخدلې. ما بیا پکې لګ خپل منورینګ وکړو د ډېر لګ ووټونو باندې هغه بل پاس نشو. او زما ورته راشته ان شاء الله په دې روانو ورځو کې یو ځل بیا ما بل څنګه لګ دلته حالات هم بدل شوي دي مو چانس زشتم نو امید مده چې دې ځل به په دې کې مون کامیاب شو.
په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د شهورنې ادارې محتسبې او د بشري حقوقو مبارزې رخشنده ناز مشال ریډیو تول دغه مسله باندې دی هم په بیا بیا خبرې کړې دي خو تر اوسه یې سهل نه دی راغلی.
پاکستان میں ایک دو اکا دکا کیسز ہوئے ہیں لیکن وہ بھی بہت ہائیلی پولیٹیکل.
پاکستان کی یو یا دو کیسونو کی د سیاسی اثر و رسوخ په بنیاد شہریت ورکل شوی دی. گنی په دغه مسله خود پاکستان د خزو قومی کمیشن یو درخواست جمع کړی و چې وفاقی شری عدالت یې هم حمایت کړی و. اغي ویلی و چې دا د خزو حق دی چې خوندانو ته شہریت ملاو شي. خود بهرنیو چارو وزارت باغی ډیر اوږد سبب ورکړی و نو دا ډیره غټه مسله ده چې اواز دلته نه ده بلکې د شپږو وو اسلامي هیوادونو په قانون کې هم دا مسأله موجوده ده.
وہاں پر بھی جو وائفس ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے نیشنلٹی نہیں لے سکتی.
وفاقی شرعی عدالت په 2005 کال کې د پاکستان سټیزنشپ اکټ د جاجا خستو لپاره از خود نوټس اخستیو. عدالت کتل چې آیا دغه قانون لسم شک د اسلام جمهوری اقدارو برابرۍ او ټولنیز انصاف خلاف دی که څنګه. وفاقی شرعی عدالت هغه وخت معاملې اورېدنې وروسته دغه قانون د پاکستان د آئین او لنډیوالو قوانینو خلاف بللیو. وفاقی شرعی عدالت هغه وخت حکومت ته غوښتنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې دننه د یوه طریقه باوري کړي چې هر هغه سړی ته باید د پاکستان شهریت ورکړل شي چې له یوې پاکستاني خزې سره واده وکړي. خو په 2005 کال کې د هغه وخت حکومت په عدالت کې دغه پریکړه چیلنج کړه او اندېښنه یې څرګنده کړه چې ډېر غیر قانوني کډوال له دې ناوړه ګټه پورته کولی شي. بیا په تېره هغه کسان چې خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري. حکومت ویلي یو بارنی هیواد په پاکستان کې د خپلو ایجنټانو د ځای پر ځای کولو لپاره دا قانون کارولی شي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د دربخیل ولسی مشرانو له انتظامی غوښتنه کړې ده چې په ضلع کې دي د دوی او د نورو قبیلو د ځمکو لانجو د هوارې فیصلې عملي کړي. دوی پرون د میرامشا د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال وویل چې عدالتونو هم پخوانۍ فیصلې انتظامی ته استولې دي چې عملي کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي تر اختر وروسته د دربخیل او تپی په ګډون په ضلع کې د ځمکې د لانجې د هوارې ټولې فیصلې به عملي کوي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر نه وو.
د میرامشا درپخیل قبیله مشرانو پریس کلب مخې ته احتجاج پر مهال ځلې انتظامیه نه غوښتنه وکړې چې د قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر جرګو او اف سی آر قانون کې حل شوې شخړو فیصلې د عملي کړې. د اپریل په 14 دغه احتجاج کې درپخیل قبیله مشرانو وویل چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد شخړې د پخوانه روانې دي. ډیری پخوا د اف سی آر جرګې، ځایي قبایلي جرګو او رواج باندې حل شوې خو حکومت د قبیلو ترمنځ دغه فیصله عملی کړې نه دي. او نه د جایداد حد بندی کړي. د میرام شاه در پخیل او طبی قبیله ترمنز د غلطه د کلونو نه د جایداد شخړه روانه ده. د احتجاج یو ګډونوال او در پخیل او مشر ملک میر قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالتونو هم کمشنر او مرسیال کمشنر ته کیسونه واپس لګلی او ورته ویلی چې په خوا حل شوی فیصله عملی کړي.
معزز عدالت ڈی سی ای سی ته اختیار واپس کړلو چې دا تو خپل چار دو د پی ایف سی آر شوی دی دا ته امپلیمنٹ کا. ہائی کورٹ جو جونے دا حکم وکړلو درې جو جونے چې سابقہ دی ایف سی آر فیصلې چې کیمی دی آ واپس کړي دا ہائی کورٹ نه سیشن سیشن کورٹ نه واپس وې ڈی سی ته اختیارات تفویض کړي اغه لا امپلیمنٹیشن دایو کو ا دې موجوده سرونه ته دا اپیل کی چاس براد خلای مهربانی وکي چې توسه پر امن طریقہ باندې حل کړي.
د احتجاج یو بلګډونوال ملک عمران وویل چې د دوی فیصله پر رواج ایف سی آر او ځایی قبایلی جرګې حل شوه. نن د حکومت انتظامی سره اختیار شته خود دوی شخړو حل نه وباسي.
تیر په یو کې سار جمع شوی دا چې میش فیصله شوی دو رواج بندا شوی دو پوشریات یا شوی دو حکومت شا شوی دو اس دې دغه د امریکا ولې سورات نشتا او حکومت زموارد د دې امریکا ولې ویل نه امریکا وی دا سره پولیس شتا دا سره ایف سی شتا دا سره آرمی شتا کیم شي کمای دا وتا جدا نشي اپلای کولای.
کلامو چې دا در په خیل طبي او نورو قبیلو د غشخړو د حل پاړه د شمالي وزیرستان سیال کمشنر ریحان گل خټک نو پوختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د در په خیل طبي په شمول د ټولو قبیلو د شخړو د حل لپاره هڅه کوو. د کم اختر نه پس لویا جرګه پلان کوي د ټولو تنازع مناسب حل لټوي چې د قبیلو ترمنځ د جایداد حد بندي وشي او د شخړو حل راوځي. شمالي وزیرستان کې د یو شمیر قبیلو لکه خدیمه چی خیل، ای پی مدی خیل، درپا خیل تبی، بورا خیلی دکو او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر د پخوانه شخړې روانې دي چې وخت په وخت دغه قبیلې د یو بل په ضد مورچزن شوي او په یو بل یې بریدونه کړي چې پکې ځاني مالی تلفات هم اوړېدلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې حجرا په 10:30 بجو، د کرخې په غاړه په 1 بجا، سندرې جادوګرې په 2:30 بجو، باډی وی په 3 بجو، پام کوا په 4:30 بجو، د مشال پنوم په 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د نړیوال بانک په تازه راپور کې ویل شوی چې په جنوبی ایشیا کې د خوراکي توکو په ګرانۍ کې سریلانکا په لومړی او پاکستان په دویم نمبر دی. د نړیوال سازمان په کلنی راپور کې راغلی چې په پاکستان کې په یو کال کې په ګرانۍ کې 8.2% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې چې له وجې ولس پریشانه دی. نور تفصیل شانواز ترکزینه.
د نړیوال بینک رپورٹ کې دوی لیکلي پاکستان کې په تیرو یو لسو میاشتو کې د ګرانۍ شرح وار په وار زیاته شوې او لا هم زیاتېږي. هغه خلک چې خوراکي شیان به خستل 38% پکې اوس داسې دي چې د پخوا په شان هم هغه خوراکي شیان نشي اخیستی. د اپریل په 10 جاری شوې کلنی رپورٹ کې دوی لیکلي د تیر کال په مارچ کې او سږ کال مارچ میاشت کې د خوراکي شیانو په قیمت کې 8.5% نه زیاته اضافه شوې. سږ کال فروری او مارچ کې دغه اضافه 2% زیاته ده. دغه ګرانۍ عام خلک څومره ځپلي؟ تجلا نور د شوقدر اوسیدونکي دی. مشال ریډیو ته وویل
او چې خرسوما اورېډي په ځای نه دی ویلان په دې یو کال کې تقریبا چې 800-900 کیلو کې چای ختلې. دا خو د غریب سړی د وس نه بار ده، خو داسې چینی والی داسې نور اوریجی والی.
د نړیوال بینک دغه رپورټ یوازې د پاکستان نه بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو معلومات هم پکې جاری کړي. رپورٹ ښایي چې جنوبی ایشیا کې سریلانکا نه پس پاکستان کې تر ټولو زیات د خوراکي شیانو ګرانۍ ده چې روانه هم ده. رپورٹ کې ښودل شوی سریلانکا کې شیان په ارزانۍ دو دي خو پاکستان کې په ګرانۍ دو. د پاکستان تازه رپورٹ کې دوی لیکلي پاکستان کې ګرانۍ 8.2% ولی په سریلانکا کې 8.6% ده.
زمانو مهمایون دی جی سوزکی چلو جی هر چیز گران دی وړ گران دی غوړی گران دی چینی گران ده. ما اوس یو دکاندار لپاره وړ پرون می گړو په سلکم 6000 روپے می چینی راوړو، نن می اوس راوړو 6000 روپے سبب دینم گرانی تورز اورز ریټونه
ستا مزدوری تقریبا دو ورځې سم رکھے گی دا
منګه دو ورځې وسو 800 روپے اوس پاتې کی هم روټین کی به خوی چکو جوی اوس ډیر خراب دی کی کومګه د 300 کلندر لور کومه هم 300 پاش باغی منغه چولی مولی اوس دغه پی کی وا هم خپینه کی چیز په غوړه عالم یا په شرطه وړه عالم یا چنی را عالم دا په قرض وکاتی
دا چې عام خلک د خوراکي شانو د گرانی د وجه خو پریشان دي نو د گرانی وجوهات څه دي او بل دا چې گرانی که هم دغه روانه وا نو راتلون کې حالات په ورته هم خرابيږي او که څنګه د پاکستان او افغانستان د شریکي کاروباري خونې مشر زاهد شینواری د مشال رډي همدغه پوښتنه داسې جواب کړه
مونږ کرنسي غویلو پاتې نشو خلک موږ زوړ سوچ سره چې دای کنه بازار ته ځي حالانکه اوس چې مخکې کوم یو نیم سو روپۍ نن صرف 300 مې شي په زمي اشتې مخکې ریټ نو هغه اوس 200 او 90 روپۍ ته ډالر رسیدل دی نو مونږه امپورټ شې دي هغه ډېر زیات ګران هم شو او هغه امپورټ والا شی نه مونږ په بازار کې چې دای ملاویږي منش او د دې نتیجه کې غربت به دومره زیات شي او الډی شوی دی دا به مشکل شي د خلک سمبالول زموږ د ملک آبادی ډیره زیاته ده ډیر سخت قسم چې د امن او امان مسلو طرف ته به خبر زی
د پاکستان وفاقي حکومت به وړاندې وختونه کول ګرانی نشته خو وروسته وفاقي وزیر اسحاق ډار اومنله چې ګرانی شته او روانه هم ده خود وفاقی حکومت دغه ذمہوار وروستو وختونو کې دا هم ویلي د آی ایم ایف یا نړیوال صندوق د شرطونو منلو د پاره خوراکي او غیر خوراکي شیانو په قیمتونو ټیکسونه زیات کړي ځکه ورسره ګرانی سیوا شوي نو موړي بیا دا هم ویلو هر کله کې د نړیوال صندوق ورته د قرضې د پروګرام پیسې جاری شوي امکانات دي شیان ورسره ارزانه شي شانواز ترغزه ماشال ریډیو په خبر
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې اردو کوارټ ته د خیبر پښتونخوا کوارټ ضلع کې د پبلک لایبرری په یو برخه کې د سټیزن فیسیبیلیټی سنټر یا ولست اساسنسیا او مرکز د جوړولو پریکړه شوې ده په مرکز کې به خلکو ته د شناختی کارت ټیکسونو او نورو اړوند شوبو کې اساسنسیا ترلاسه کیدی شي بلخوا د کوارټ د دیبانو د کوونکو د جن نورو شوبو سره تړاو لرونکو کسانو سخت ورګون خوډلې ول حکومت نه غوښتنه کړې چې فیصله دې بیرته واخلي په دې اړه تفصیل ممتاز بنګ شرک
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې د پبلک لایبرری په یوې برخه کې صوبایي حکومت یو داسې مرکز جوړول غواړي چې خلکو ته د شناختی کارت پاسپورت او نورو متعلقه کارونو لپاره اسانتیاوې ورکړي دې مرکز ته د سټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا اولس ته د اسانتیاو مرکز نامه ورکړې شوې صوبایي حکومت له طرفه پورته کړې شوې ګام پر ضد د کوهاټ بیلابیلو شوبو سره تړاو لرونکي خلکو خبرګون ښکاره کړې او حکومت نه یا د پریکړه بیرته اخیستو غوښتنه کړې د کمپرسته عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر مان خټک مشال ریډیو ته ویلي یا د لایبرری په داسې ځای کې جوړه شوې چې د ارزښت نه څوک هم انکار نشي کولی
دې سره بالکل جوخت دیوال په دیوال کوارډینټل کالج دا بل طرف ته کوارټ گرلز کالج نمبر 2 دا دغه گرلز کالج کې د بی ایس کلاسونه هم چلیږي او استالوم دا په 300 میټرو باندې دلته یو بل کالج دا گورنمنت بوایز کالج نمبر 2 کوارټ دیسره په 400 میټرو باندې کوهاټ انسټیټیوټ اف میډیکل ساينس یعنی کوارټ میډیکل کالج
قانون پوه مسعود خان خلیل ویلی چې یادې لپاره کې د ژوند ډیرو شوبو سره تړلې موضوعات په اړه کتابونه شتون لري او د مختلفو ځایونو نه خلک او زده کوونکي مطالعه لپاره ورزي او ګټه ترې پورته کوي
ریفرنس کتابونه هم ورکې شته او ادبي کتابونه او اکنامکس پر ٹاپک باندھے اور لا پر ٹاپک باندھے اور ہر یو ٹاپک باندھے آگے کی کتابوں موجود دی خو اس دبد و مرغا یو دس کاروش ہو چې د حکومت دا یو فیصله کړی دا چې دا لایبرری ختم شي
بلخ د لایبرری یو چرواکی نوم نه سرګندولو په شرط مشارې دوی ته ویلي ټوله لایبرری نه بلکې د لایبرری د ودانې لګه برخه یعنی دوه حالونه د اولس اسانتیو مرکز لپاره خالی کړي خو لا پکې یاد ادارې کار نه دی پیل کړي ولی شاکر اورگزی چې پښتو ادبیاتو کې پی ایچ ڈی کړي مشارې دوی ته وایي لایبرری او مطالعې لپاره ضروری ده چې چاپیرچل کې خاموشي وي خو دا څنګه کېدای شي یوی ودانی کې یو خو خلک خپل پاسپورت شناختی کارت او نورو اړوند کارونو لپاره په قطار ولاړ وي او بل خواست د کوونکی او نور خلک مطالعه کوي
په دې پرشن کې دومره مخلوق او دغه کیږي ردن نه کیږي هغه برچه تخیږي
نو ضروری خبر ادا چھ دینا بہ شورم جڑے گی اور دینا بہ رشم جڑے گی نو پتہ صورتحال کے دا لائبریری اہمیت نہ پتہ گینی لائبریری بالکل لائبریری پتہ کی گینا
پہاڑ دا یاد ضلع ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عظمت وزیر بیگا نہ وقت مشا ریڈیو تویلی چی اڑوند محکمہ او صوبائی حکومت دا خار دا خلق او زدکون کو لا اندیخنو نہ خبر کرے او ہلے لری چی دیر ضربا یو خاص جواب ومومی
پغیر بارے کی دشکی مسئلہ سمونگ پخپلا کوشش کو دا سکتی ہائر ایجوکیشن سارا چی مونگا کانٹیک پوشی کہ دا غیر ورجن واخلو خو اینی ہاو دا جی سمرا ہم مونگ تا درخواستون را غلال جادا وفادون را غریو دا دی چی کم اپلیکیشن زو آغا مونگ انکلوز کرل او سکسی ہائر ایجوکیشن صاحب ته مونږ فارورډ کړی دي چې هغه د خپل هغه چې کوم دي دا ریکنسیډر کړي او وی ګوري ان دی لائټ آف لاز رولز ریګولیشنز چې کچرته دا لائبریری پاتې کړي شي او د سټیزن فیسیلیټیز سنټر چې دی دا مونږ بل ځای چیرته ځای وته وټکو
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر په 28مه لائبریری او آرشیف صوبایي محکمې اړوند چارواکو ته یو لیک ویلي چې د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان هدایاتو مطابق د کوهاټ او بنو پبلک لائبریری لگا برخه دی باید د اولس اسانتی او مرکز ته ورکړی شي یاد لائبریری د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د کوهاټ په کې دی نومي سیمه کې جوړه کړی شي او پرنسته بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی او د صوبایي اسمبلی غړي زیولا بنگش کړی و دا وډمبه وارنه دی چې یاد ضلع کې د لائبریری ودانی نورو ادارو لپاره کارول کیږي د دین وړاندې هم پاکستان تحریک انصاف کله په اول واري صوبې کې حکومت جوړ کړو نو د باچا خان لائبریری برخی کې آی ٹی پارک جوړ کړو تدین اولان دی کال 2008 کې د کوهاټ تاریخي جنا لائبریری په ځای ضلع حکومت جنا پلازا په نوم سوداګری مرکز جوړ کړو د جنا لائبریری په ورانولو کوهاټ سره تړاو لرونکي د اردو ژبې شاعر احمد فراز سخت خبرګون هم ښکارا کړی وو ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
دا مشال ریډیو دا فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د روجي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نه ناوړی چې د زکات نه ورکول ولې خامل نه دی او د زکات نه ورکول تاوانونه څه دي موضوع په شارجه کې د مذهبي امور او دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي نو راځي چې دا و
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجيب الله الکوزی د رودات ولسوالی نه پوښتنه کړې ده چې کوم سړی چې زکات نه ورکوي دا غي څه حکم دی نو محترم ورونو الله عز وجل په ډیرو زیاتو ځایونو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي تجارت خرڅلاو اخیستل په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول دا هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله دا د سیناریو او خلق دی چې تجارت خرڅلاو دی د الله جل جلاله د ذکر نه غافل کی کدی تجارت کی او کدی بیع شرا کی که خرڅلاو کی او که سشیا خلی خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کی و اقام الصلاه او تجارت او کار او ژوند دوی دو منزه د اقامت نه منکی و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه منکی یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختی باید د نور عبادتو نه ځان مشغول نه کی پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکی نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کی فرمای ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی زکات ورکول نه انکار نه دی کړی مگر الله جل جلاله په قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې
سسٹم دو بو کڑے دے نو دین معلومی کی چی زکات چوک نو ورکین اللہ عز وجل دیر خیر او دیر نفنا خلق محروم کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مسلمانان امور دا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی چی ما خالط الزکات مالا قط الا اهلکته. ما خالط الزکات ندی مخلوط شوی زکات دی او مال سر مگر غ مالی هلاک کړي دی. نو د مال د زکات چې د عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځوړي نه دی وجنه زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروری خبره ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو